دریزو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. لاند خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهورۍ غشتونکو خړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه چیرنه کوي وای د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هواده له وټلو مخکې خبرداروي ته پام نه دی کړی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وای په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال ل پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دوه ډیپلوماټانو د هر هغه څه پاړه څرګندونه کړي کاملا سمې ویلې او هغه دولت ته خبرداري وو چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې ته دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې مشتر لاسه کړه. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای له افغانستان د دوی د ځواکونو د وټلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په هغه شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته ویچاودنې دیارلس امریکایان او نشي 200 افغانان ووشل. د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو ننګه کړې ده. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو پرون تور پوری کړ چې د امریکا متحده ایالات واړی په افغانستان کې د ناقانونه وسټوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بیسباتی لپاره کار واخلي. نو موري دغه څرګندونه د بیلاروس په پلازمینه منسکی د ګډ امنیتی تړون د ساسمان غونډې ته وکړي. د روسي د انټرفاکس اژانس راپور لمخې هغه ویلي غیر قانوني وسټوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو وروسته ځانونه ډیر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپای ټولنې د اساسولۍ په همکاري روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیات اومندواري او شیدې ورکوونکي شزي له سخت خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن وشتون کې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میچو میلر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ورسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمویا. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندی دغه واسمویانه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکړلیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتون کې توغندې ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي. د ساجر ډو پر خبرونه کې وړاندې بشری او اساسي حقوقونه پروګرام لرو خو اوس په کندوز ته بخښو. د کندوز شار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونې چلند څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې یو شمېر رکشا چلوونکي دا خبره کوي چې د ترافیکو او ترانسپورت ریاست مامورین له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د ښار منځ ته تګ راتګ نشي کولای. نصر الله چې په کندوز ښار کې رکشا چلوي هغه وایي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکړي نو بیا په ټول ښار کې کار کولای شي، خو که چا پیسې ورنه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللای.
که څوک د ترافیکو او ترانسپورت مامورینو ته پیسې ورکوي او یا واسطه ولري هغوی د ښار چوک ته تللی شي او له هغه ځایه سورلۍ پورته کولی شي. څوک چې پیسې نه ورکوي او واسطه نه لري چوک ته نشي تللی. تاسې خپله وینئ زه یې راوګرځولم او هغه نورې رکشاوې خوشې کړلې.
د کندز ښار یو بل ریکشا چلوونکی اعلی داد وایي که څوک د ترانسپورت او ترافیک کارکوونکو ته پیسې ورکړي د ښار له هر ځایه سورلۍ پورته کولی شي.
ترافیکان وروره ګله چې مجاهدان موږ سره یې بس چاک ته خوشي کوي او کوم مریض شي خوشي کوي نور وروره چار څه وایي موږ چاک ته نه خوشي کوي وروره بس وایي چوکي بار کېږي
د ریکشا چلوونکو په وینا که څه هم دوی په وار وار په دې اړه اړوند چارواکو ته شکایتونه کړي خو تر اوسه پورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه نه ده نیول شوې. یو ریکشا چلوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
تاسې
وینئ یو شمیر ریکشاو ته اجازه ورکوي چې له لومړي کمربند څخه مخ ته ولاړ شي خو موږ ته اجازه نه راکوي چې چوک ته ولاړ شو. که څوک پیسې ورکوي او یا واسطه لري ټوله ورځ پیرې وهي او موږ د ورځې دوه پیرې هم نشو وهلی.
د کندز د ترافیک مدیریت د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري. د یاد مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وایي
د ښار په 4 کمربندونو کې ریکشاوې په دې خاطر درول کیږي چې زموږ ښار وړوکی دی او که ټولې ریکشاوې ښار کې تګ راتګ وکړي ښار کې بې نظمي رامنځته کیږي. زموږ پرسونل له هیچا پیسې نه اخلي او موږ دا ادعاوې ردوو.
د کندز یو شمیر ښاریان هم د ریکشا چلوونکو د خبرو په تاییدولو سره وایي چې په ښار کې د ترانسپورتي منظم سیستم نشتوالي له امله هر کال په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته غورځي.
اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره مېلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوی چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نکېږي.
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوها رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، اوزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کېږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، اقدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مساله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوی ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوی ځواني ترستلې یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کی کچېر محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. کچېر محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کی. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله نا کله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري او څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغه تل بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې لدی دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګراني، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه راتل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شک چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زکوونکي چې هغه لګزره ذهن یې خده، هغه استعداد یې خده، هغه کار کړی دا، هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي، د استاد نه خون هغه خپل کار په خپل کوي. نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغه لاس نیوای په کار ده، هغه سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تګلوري ترې شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له دسی او چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو کچېر کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی د نه خوخیږي، هغه سره سم چلندونه کی، دا څومره دی اوقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي؟
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دی چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نورم اوقدمن کیږي. بل اخره د نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بل اخر دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولای شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامیږي او ځوان ته نو طبعا کچیره دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري دا په ځای دی چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوي شي برعکس هغه سره اوقدمانانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره د جامعې لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی، څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد یې درلود او د کورنیو له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوې. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپلې کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلي دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای، موږ حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، یا هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید باید دا یاد ونه بسی او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکي نیکی وکي احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکي خبره ورته ومني د هغوی حقوق ادا کړي د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې دی به خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن 6 کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چېرې محیط سم نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي نو تابان شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسمو. تربیه پرځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری.
بس دی.